اغه سب تشکر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم دی وی بل خبرونه د وړاندې کول لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم د تخنیک په چارو کې را سره او عبید الله او عبیدی ملتیا کبی په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ واوري چې په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه چیړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه چیړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر منصور د جایدادونو د لیلامولو حکم کړی او د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونل شپږ کسان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. د هرات ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی د جمعې په ورځ هرات ته تللی. د په وینا په دې پلاوی کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت، بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست استازي شامل دي. د ملي امنیت شورا د سرپلټونکي حمد الله تهماسي په مشرۍ یو پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی چې په سند کې د یو شمېر هیوادوالو د غرقېدو پیښه او ارزوي د راپورونو له مخې چې په رسمي توګه نه ده تایید شوي او یا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي و چې د شهیدانو په وینا د ایران پولیس ساتونکو یا د افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړېستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې دننه شوي او دا د ایران د پولیس ساتونکو ځواکونو کار نه دی. افغان حکومت په دې اړه د پلټنو پیلولو خبر ورکړی. ګلران سیمه له ایران سره پر پوله موقعیت لري. د دې سیمې ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 300 افغان کډوالو مړي ایموندل سوي. د کندهار د والی په دفتر کې به سرچینې ولیدې چې د کندهار والی حیات الله حیات په کورونا ناروغي اخته شوی. سرچینې چې نه غوښتل نو مخبور سي پرون مخستان ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه چې د ښاغلي حیات ترڅنګ د هغه یو شمېر ساتونکو هم په کورونا وایروس اخته شوی. د سرچینې په وینا والی او د هغه یو شمېر ساتونکو د جمعې په ورځ د کورونا وایروس معاینه د کندهار حوزوي لابراتوار ته ورکړی و چې د شپې ناوخته نتیجه مثبت راپور شو. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې تر اوسه په دې ولایت کې 401 کسان په کورونا وایروس اخته شوي. انټرپول په غیر قانوني توګه قاچاق شوي زرګونه لرغوني آثار نیولي چې پکې یو شمېر د افغانستان دي. د انټرپول عمومي منشي یورګن سټاک د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي و چې په ټوله کې له بېلابېلو هیوادونو غلا شوي 900 لرغوني آثار نیولي. له دغو څخه د اعلامیې په وینا 901 د افغانستان دي. سټاک ویلي چې د لرغونو او کلتوري آثارو قاچاق منظم جنایت ده چې مخنیوی د انټرپول پولیسو مسؤلیت دی. د ده په وینا ګڼ لرغوني آثار د ترکیې استانبول ته قاچاق کېدو خو د کابل په هوایي ډګر کې ونیول شول. د دغو آثارو د قاچاق په تړاو انټرپول 101 قاچاق کوونکي نیولي دي. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د جایداد د لیلامولو حکم کړی دی. د معلوماتو له مخې دا شتمنۍ 2.5 میلیونه پاکستانی روپۍ ارزښت لري. د پاکستان د ورځپاڼې د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو محکمې د منصور د 5 جایدادونو د لیلام حکم کړی چې د له جعلي اسنادو په استفادې پیرلی وو. په دې جایدادونو کې په کراچۍ ښار کې کورونه او اپارتمانونه هم شامل دي. ملا منصور د 2014 میلادي کال د مې میاشتې په 1 نیټه د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل شو. په دې اړه لومړی ځل پلټنې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل شوې وې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونلو شپږ کسان وژل سوي. د پاکستان پوځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونه له غزمې بېرته راستنېدلو په حال کې وو چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي دا پیښه د بلوچستان ایالت په ګچ سیمه کې سوي. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی او نامنه ایالت ده چې له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو کارکوونکي په کورونا وایروس اخته سوی. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ماسکونه اغوندي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مې په اتمه تایید کړه چې د پینس د ټیم یو غړی په دې وایروس اخته سوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. یو ورځ مخکې ډونالډ ټرمپ د یو کارکوونکي د کورونا وایروس د معایناتو نتیجه مثبته راپور سوې وه چې له دې سره د دغه هیواد د مشرانو د روغتیا په اړه اندېښنې راپورته سوې. د امریکا حکومت په دې هیواد کې د 1,300,000 امریکایانو په دې ناروغي د اخته کېدو راپور ورکړی و. دا په ټوله نړۍ کې د خلکو تر ټولو لوی شمېره ده چې په کورونا وایروس اخته دي. د امریکایي چارواکو په وینا تر 6,000 زیات په دې ناروغي اخته کسان مړه سوي. د خبرونو پای. خبرونه مول ازادي راديو څخه خبرې دل تاسو کوله. سیده خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راديو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ایران کې د افغان کډوالو د شیکنجه کېدو په اړه څېړونکي پلاوی هرات ولایت ته رسیدلی. په دغه پلاوی کې څوک شامل دي؟ د هرات والی ویان فرهاد جیلانی.
هیئت به ریاست آقای حمیدالله تحمسی طرف مفتش شورای امنیت ملی کشور امروز به هرات آمدند.
چین په افغانستان کې د څه په لټه کې دی؟ د راپورونو له مخې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ زیات کړي. په دوهمه نیمایي کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه لرو. قطر پایر سره ملتیا وکړي دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې شئ. اوس هم د سر موضوع، افغانستان لسکسیز پلاوی ټاکلی چې د هغه راپورونو په اړه پلټنې وکړي چې وایي ایرانی پولیساتو ځواکونو ګڼ افغان کډوال اړستلي و چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د راپورونو له مخې افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پولیساتونکو یا د افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړستلي وو چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست پرون د جمعې په ورځ د یو لس کسیز پلاوی ټاکلو خبر ورکړ. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو حکم لاري ایران سره پر پوله زموږ د یو شمیر هیوادوالو د وژلو د جوړي او هر اړخیزې ارزونې په مخه د وسلوال پوز اعلی سر قومندانۍ نظامی سر مفتش محمد حمید تهماسی په مشرۍ لس کسیز پلاوی ټاکلې دي. د خبر پاڼې پر اساس د سجرګې د کورنیو چارو، ملي دفاع، بهرنیو چارو، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست، د هرات ولایت مقام، د ولایتي شورا او د 202 ظفر قلی اردو د پنځمې سرحدي لوا استازي د دغه پلاوي غړیتوب لري. د راپورونو له مخې اویا افغان کډوال په غیر قانوني توګه له هراته د ایران خاورې ته ننوتلي وو. د شاهدانو په وینا د ایران پولیساتونکو یاد افغان کډوال وهلي ډبولي او وروسته یې اړ ایستلي چې ځانونه د هریرود سیند ته واچوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا راپورونه ټکان ورکوونکي بللي او د هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د دې کمیسون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ له ازادي راډیو سره د جمعې په ماخوستن په خبرو کې وویل
مجددانه میخوایم چې گزارش و تحقیقات
د وای موږ په جدي توګه غواړو چې د ګمارل سی پلاوی راپور او تحقیقات دی بپری او خپلواک وي چې وکړای سي نور جزئیات بیان کړي او موږ ډاډه سو چې د دې تاوتریخوالي او بشري حقوقو د اشکار سرغړونه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي او عدالت ور باندې تامین کیږي.
اشکار حقوق بشري مورد پیګرد قرار میگیرن و عدالت برون تامین میشه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال له ایران سره پر پوله د لسګونو افغانانو د شکنجه راپورونه د سخت اندېښنې وړ وبلل. د پرون ماخستن ازادي رادیو ته ویل
حکومت باید دغه قضیه چې په دې وروستیو کې شوې ده دا باید ولسته په عمل کې ثابت کړي او د ایران حکومت نړیوالو د عدالت بنسټونو ته کشکاږي تر څو پورې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته حکومت ځواب ویلی وي او هم هغه نړیوال ارګانونه چې په دې اړوند باندې جمع ملل متحد چې په دې اړوند باندې لري هغه ته قانع کوونکی ځواب ویلی وي او د دغه قربانیانو په مقابل کې عدالت تامین شوی وي.
د ګلران سیمې چې له ایران سره پر پوله موقعیت لري ولسوال عبدالغنی نوري پرون د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د 30 افغان کډوالو مړی موندل سوی دي. د ده په وینا شپږ کډوال تر اوسه ورکتي او نور ژوندي پاتې سوي دي. نوري زیاته کړه چې د مړو سویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې سته. عبدالباري اسماعیلي له هغو افغانانو یو دی چې د جمعې په ورځ په هریرود سیند کې غرق سول. بي بي هوره د اسماعیلي مور ده. دا وای زوی نولس کلن وو او د کار مندلو په هدف له افغانستانه د ایران پر لور تللی وو. دا وای زما زوی وهلې ډبولې زوی می د یوې ګولې ډوډۍ په خاطر هغه ځای ته تللی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی په ګډون ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر مړینه د خواشینی څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا پیښه د ایران پر خاوره نه ده سوې. د ایران د پولیسو ساتونکو ځواکونو لخوا د افغان کټوالو د شکنجې راپورونو د افغانستان د نړیوالو متحدانو خبرګورونو نه راپارولي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ ویل له افغان کټوالو سره د ایرانی پولیسو ساتو ځواکونو د بد چلند او ځورونې راپور خواشینی کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په دې اړه د هر اړخیزو تحقیقاتو ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د مې میاشتې په شپږمه نیټه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ایران سره پر پوله د افغان کډوالو د برخلیک په اړه اندېښنه لري. همداراز ویل سوي چې اروپای ټولنه په دې اړه هر اړخیزه پلټنه غواړي او تمه لري بشپړه شفافیت رعایت سي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګازمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکان ورکوونکي بللې دي. دې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې دقیقا څه سوي باید هر خیس تحقیقات وسی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
چین په افغانستان کې د څه پلاټه کې دی؟ له افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د پوجانو لوټلو سره ویل کیږي چې چین غواړي په افغانستان کې خپل رول او نفوذ پراخ کړي. چین لوی خو د اړیکو د پیوړی کولو او په احتمال له افغان دولت سره د اړیکو ټینګولو په حال کې دی او لبلې خو هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکی وساتي. د چړونکو له نظر پیکینګ په ښکارا د خپل کلک متحد هیواد پاکستان او ګوانډي افغانستان ترمنځ د اړیکو سمولو هڅه کوي. په دې اړه نور جزئیات به هم د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
چین خپل ډیپلوماسي ته پجمنتیا له جګړې ځپلې او بې وزلې افغانستان سره د لا زیاتې پانګونې او د پام وړ سوداګرۍ له لارې هڅې زیاتې کړې دي. په لندن کې امنیتي کارپو عارف سهر وایي چین هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له احتمالي وتلو وروسته په دې هیواد کې د خپلو اصلي اهدافو په لټه کې سي. د ازادي راډیو ته ویل دی وای احتمال شته چې د افغانستان لوی طبیعي زیرمې د جیولوژیکي او لوجستیکي لوازمو په دلیل تر لیرې ګاونډیانو نږدې ګاونډیان استخراج کړي. چین همداراز څرګندوي په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې لوی اقتصادي توان لري او د اعتماد وړ شریک په توګه ورباندې اتکا کېدای سي. سحر همداراز وایي چې پیکینګ په فعاله توګه هڅې کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو غواړي طالبانو ته په لاسرسي سره خپل امنیتي ګټې خوندي کړي. د شمال ختیځ ولایت بدخشان لری پرته سیمه د چین له شمال لویدیځ سیمې چینجن سره نښته ده او پیکینګ په دې سیمه کې تاوتریخوالی او ناارامي یو لوی تهدید ګڼي. دې ډول ګټو چین له افغانستان سره لا زیاتو ټینګو اړیکو جوړولو ته اړستلی دی. په تیرو څو اونیو کې د چین لوړپوړو چارواکو د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره تماسونه نیولي دي. په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره تلیفوني خبري وکړي. د چین د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې چې د اپریل په 28مه خبره سوی راغلی چین د افغانستان د گاونډي او ملګری هیواد په توګه په افغانستان کې د خپل رول په برخه کې د افغانانو انتخاب ته درناوی لري او چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بهیر تسهیل ملاتړ او منځګړیتوب ته دوام ورکړي او په دې اړه یو رغند رول ولوبوي. په اعلامیه کې د وانګ یی له قوله راغلی چین تر بل هر چا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هماهنګ اړیکې رامنځته کړي او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد او اړیکو د پراختیا په برخه کې هر ډول هڅې او مرسته وکړي. پیکینګ همداراز وړاندیز کړی چې غواړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د درو هیوادونو ترمنځ همکاري د خبرو کوربه وي. له بلې خوا پیکینګ له افغانستان سره هم خپله د ماسک ډیپلوماسي عملي کړې ده. کورونا ویروس لومړی ځل د 2019 کال په ډیسمبر میاشت کې د چین په هوبای ایالت کې خپور سو. چین د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د برخې په توګه له افغانستان سره اړتیا وړ روغتیایي موادو مرسته کړې لکه ماسکونه، د خوندیتوب وسایل او د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه. ویل کېږي چې پیکینګ په افغانستان کې په 2014 کال کې د ناټو هیوادونو تر وتلو وروسته له خپل پخواني سیاسته لاس اخیستی. دا په دې معنا ده چې د چین شرکتونو په افغانستان کې د مس عینک د معدنو او تیلو د استخراج لپاره د میلیاردو ډالرو په ارزښت پانګونه اعلان کړه. چین هڅه وکړه چې په تر ټولو لویه پانګونه سره د افغانستان اقتصاد او سوداګري ته وده ورکړي. له ډیپلوماټیک پلوه چین په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی دی. پیکینګ د طالبانو او افغان دولت استازو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربه وو او د قطر په دوحه کې د طالبانو د عمومي مشرانو لکه ملا برادر هرکلی هم کړی دی. د 2019 کال په جون میاشت کې رویټرز خبری اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاند لو کانګ له قوله ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مشرتابه چین ته سفر کړی، خو لو دا نه دی ویلي چې د طالبانو استازو په چین کې له کومو چارواکو سره ولیدل. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یوه خبري غونډه کې ویلي وو په تیرو کلونو کې چین په افغانستان کې د وضعیت تغیرېدو ته ډیر پام کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر کې مثبت رول لوبولی دی. دا خبرې په ظاهره د هغه توافق ملاتړ کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه لاسلیک سوه، خو د پیکینګ په پټه خوله پانګونې د واشنگټن لپاره په زړه پورې نه وې. په نومبر میاشت کې د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په افغانستان کې د چین پر رول سخت انتقاد وکړ. دی په واشنگټن کې په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې ویلی وو چین هیڅ ډول د پام وړ مالی مرستې نه دي کړې. چین د مسو د پام وړ معدنو په برخه کې پانګونه کړې ده، خو هیڅ کله یې د مسو معدن ته پراختیا نه ده ورکړې. میرمن ویل زیاته کړې وه ما نه دي لیدلي چې چین دې داسې اقدامات وکړي چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو په ګټه دې تمام سي. خو سهر وایي چین نه یوازې په افغانستان کې د لویدیځ د نفوس د ضعیفه کولو، بلکې په سیمه کې د خپل سیال او ګاونډي هندوستان د ضعیفه کولو په خاطر هم تهاجمي بهرنی سیاست خپل کړی دی. په وروستیو کلونو کې نوې ډیلی د کابل د ستراتیژیک ملګري په توګه ګامونه پورته کړي دي. د پینټاګون راپور چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور سو هڅه کړې چې د چین نویو هڅو ته توضیح ورکړي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چین په دې باور دی چې سیمه ییز ثبات په سوداګریزو بازارونو ته د دې هیواد لاسرسی زیات کړي او په سیمه کې به د لویدیځ نفوذ کم کړي او د هندوستان د رول او ستراتیژیکې پراختیا په وړاندې به برابري ترلاسه کړي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې چین له افغانستان سره خپلې اړیکې پر سیاسي او نظامي راکړې ورکړې په ټینګار سره پراخې کړي دي. په راپور کې راغلی چې دا اړیکې له 2015 کال مخکې یوازې تر اقتصادي مسایلو محدودې وې. پینټاګون په خپل راپور کې په افغانستان کې د چین د امنیتي اهدافو په ګوته کولو هڅې کړي دي. په راپور کې راغلی چین په لومړي ګام کې اندېښمن دی چې اویغور جنګیالي د افغانستان د واخان او د چین د شینجن ایالت ترمنځ تر پوله وانه وړي. په دې ورستیو کې په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې ځای چارواکو ادعا وکړه چې ډیر اویغور جنګیالي د دې ولایت په غرنۍ سیمه کې حضور لري، خو طالبانو دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د داعش په ګډون بهرني جګړه ماران حضور نه لري. په لندن کې د سیاسي چارو کارپو ولی آریا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د چین هڅې پر خپلو ګاونډیانو په اقتصادي، نظامي، ډیپلوماټیکو او معلوماتي برخو کې د فشار راوړلو په هدف دي. دی وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو وتل په دې هیواد کې ثبات او یو داسې حکومت چې له پاکستان سره ښې اړیکې ولري د چین له اهدافو دي. خو دای دا خبره لیری گرنی چی چین با پا افغانستان که هغه رول پر ځان ومنی چی امریکا او متحدانو یه پا افغانستان که لرالی ده زیاده کرده.
چین هم او منابع لازم را در اختیار نداره، هم او
ډیر لري خبره ده چې په نږدې راتلونکو کې چین د لویدیځو دیموکراسي غونډې اراده او له یو شمېر هیوادونو سره د مرستو لپاره سرچینې ولري. چین دا ډول دود نه لري،
یعنی سنت که کمک بکنه چین به کشورهای دیگه در این کشور وجود نداشته.
له 2001 کال راهیس په افغانستان کې نوی نظام له واشنگتن او متحدانو څخه د سلګونو میلیارد ډالر مرسته اخیستی ده. امریکا او د دې هیواد متحدانو په افغانستان کې د مهمو موسسو او ادارو مرسته هم کړې ده. له دې سره ویل کېږي چین په خپلو ګټو پسې ګرځي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزمنې دي. دغه وزارت د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره سره وای افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبرې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت به د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناکه دي. د دې وزارت ویاند نه جنوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغیزناکه دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لا دې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوحې ته تللی او هلته د چهار شنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړې. دی زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنې هم غوښتن کېده. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټکه کړي، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلي سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بالاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته یې د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار سره په نوې ډیلي کې کتلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین مخکې لدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشې کولو، د بین افغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې په کورونا وایروس دخته کېدو اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. احمد تکل ډاکټر منیر احمد کریمی سره چې په افغانستان کې د دې وبا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې کوي مرکه کړې ده او په سر کې په څلورو لوی ښارونو کې د دغه ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت پوښتلی.
زما په عمده علت دلیل عبادت چې دا هغه
تجارتی ولایتونه دی اده په څنګه کې دوی سرحدونه لري لالا گاونډیو هوادو سره د منګاله کې دی او پاکستان دا هغه د نفوذ لار وه چې نفوذ یې وکړ افغانستان ته او طبعا د نفوذ لارې دغه سرحدي ولایتونه وو سره کوم نفوذ هم ده چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي او عمده دلیل دا ده چې دومره خلک د قرنطین هغه اصول هم نه مراتوي دا څو دلایل دي چې عمار هېر شوي
بلې ډاکټر صاحب په دې لویو ښارونو کې چارواکي باید څه وکړي او خلک څه کولای شي
ګوره دلته ایماز زه خپله په خطر کې یم که زه بیرون وځم او زه کېدای شي چې مصاب شم او دغه مصابت کېدای شي زه خپل کور ته راولم او د خپل د کورنۍ ټول عذاب د باندې اخته کړم نو له دولت نه له مسؤلینو نه مخکې وظیفه اول فکر کوم چې د ما راځي زه خپل ځان ته متوجه اوسم دا خو یو سلسله او زنجیري وایروس دا که چېرته یو چېرته دغه زنجیر موږ یو حلقې قطه کړو نو دا به دغه شیو ډېره ضعیفه شي ولې دا هم نسو وایي چې باید دولت هیڅ کار ونه کړي کوم کوششونه چې روان دي کوم هلې چې کوي دا باید ډېر شي باید هم خلک دا په ځان ومني او که هغوی نه مني بیا دلته دولت مجبوره چې خلک ومني چې دوی اصول د قرنطین مراد کړي چې هغه اشد ضرورت نه وي دوی بیرون لاړ نه شي او هغه فاصلې مراد کړي که چېرته دا الکولي مواد یا سانیټایزر د لاسو که نه وي کوی سي صابون هر چېرته پیدا کېږي په غدي دوی همېش په هر لس پنځه لس دقو شل دقو کې باید لاسونه ومینځي
ډاکټر صاحب پر رسنیو کې په تبلیغاتو کې اورو چې وایي لاسونه پریمینځي او فاصله ونیسي فکر کوي چې همدغه دوه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کافي دي او که ځینې نور اساسي تدابیر هم شته چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي شي
بل شکه لاسونه هغه کار ده چې زه کوای شم چې خپل لاسونه ومینځم چې خپل ځان له وایروس نه وساتم ولی څنګه نور باید وساتو څنګه نور باید مصاب نه شي چې هغه هغه فاصله ده چې باید مراعات شي ماسک ضرور ده چې باید ماسک ولرم کله که بیرون ځم یا هم بخار او بازار کې باید په شیلا سونو هم چې کو تر وړ ما هغه باید ز پاک کم هغه ته متوجي اوسم یا نه ځان ته بس یو کنات ورکو چې دا پوسټر ولیدل کیږي نو ولې موږ باید هغه په هر شي کې وګورو دا سیده چې پستر به نیو نو ولبا یې موږ په هر شي کې وګورو دا ډیره مهمه خبره ده که چې ته ضرورت نه یو شی باندې باید لاس نو اخم او هغه شی چې دا د کورونا وایرس وګورم چې دا کېږي چې دا ته یې او دا ما مساف دي نظر په د دبليو ایچ او په وینا او د خپل د صحی سکتورو په وینا بعض هغه شیان چې مهم دي چې باید لاس ومنځل شي فاصله مراعات شي د سکاشي واغوستل شي ماسک باید استفاده شي دا څلور پنځه راهنمودونه دي چې باید دا باندې نظر ونیو
ډاکټر صاحب کریمی په افغانستان کې لوی خو چارواکي د قرنطین او د خارونو د کلابندۍ پر ارتیا ټینګار کوي چې البته موجه دلایل هم ورته لري خو لبرې خو عام خلک په تیره بیوسلي کسان هم یو منطقي دلیل وایي چې دوی وایي په دې کې نو څه توپیر دی چې ما کورونا وژني او کمی زلل وګم ځکه د ډوډۍ د موندلو لپاره باید کار وکړي د دې دوړو جدي ارتیا او ترمنس ستاسو په نظر د منس کومه لار هم شته
دا یو کوم غټ چیلنج ده لوی ستونزه ده چې سړی نه شي کولای قضاوت وکړي چې په دې کې خلک ملامت دي که دولت ته کوو ګورو چې دولت کې هغه ظرفیت نشته او خبره سیاسي خلاړه نه شي چې چیرته بعض خلک پر اس کې دي چې وګوي حتی د حکومتونو چې راځي دغه ټیم سترګې ګنډلې ولادو غوښنه چې وکړي شي لبلې خو خلکو ته ګورو دا څه مشکلات لري نو دلته دولت نه هیله دا چې تاسو زړه وسوځوي خلکو سره کومه کوي مسکینو به اشاره ته دغه نوای سم چې وګي باید قناعت وکړي خیر ته پنځه ډوړي نه خودوا ډوړي په مخ ته قناعت وکړي کور کې اوسې ان شاء الله چې وي ته روزي رسیږي اگر چې دولت باز برنامه شروع کړي زه باز دوستانو څخه ختنه کوم ډوړي ورکی په ډیرو نه نوای ځان کوي نه پای کې چې لا خپل دغه وڅ جوړې خپل ګټه ورسې یا رسې فکر کوم چې دا خلک بم هم د وڅ جوړې چناتو کې هیڅ څوک نه وړي چې ځان لا لاس اور کې هیڅ څوک نه وړي چې د کورونې خلې خدای نه خاص سلام انځل شي نو دواړه خو مشکل دي او د دې د مایند قضاوت د ما په نظر لکه مشکل ده خو دولت د کوشش وکړي او خلک د قناعت وکړي
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره د اما په حبیب برخه کې له کارکونکو ډاکټر منیر احمد کریمی سره مو د احمد تکل مرکه اوریده.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې اتنمی بجې سوی د مهمو خبرونو واره رسیدلې. په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجه کېدو په اړه چیړونکو پلاوی هرات ولې ته رسیدلې. د کندهار د والی په دفتر کې وسرچینې ویلي دي چې د کندهار والی حیات الله حیات په کورونا ناروغي اخته سوی. په پاکستان کې د تروریزم پر ضد یوې محکمې د افغان طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور د جایدادو د لیلامېدو حکم کړی. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یو افسر په ګډون د امنیتي پرسونلو شپږ کارکوونکي وژل سوي. او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر یو کارکوونکی په کورونا وایروس اخته سوی. بهرنۍ ورځپاڼو ته صفی الله ستانګزی کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان او ایران په پوله کې په وروستۍ پیښې یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې دا پیښه د ایراني پوله ساتو ځواکونو نه بخښونکی جنایت بلل شوی. افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د ایران سرحدي ځواکونو لسګونه افغانان چې د کار لپاره ایران ته اوښتي وو زورولي وهلي او اړکړي دي چې ځانونه اوبو ته واچوي. له دې ډلې ګڼ مړه شوي او لا یې هم د ځینو مړي له اوبو نه دي راایستل شوي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه افغان چارواکو په دې اړه څېړنې پیل کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. ځینې کسان چې له مرګه بچ شوي په هرات ولایت کې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سرحدي ځواکونو دوی څو ساعته ووهل او په آخر کې د ډزو په زور اړ کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. واشنگتن اگزامینر په ولسي جرګه کې د هرات ولایت د یوه استازي حبیب الرحمن پدرام په حواله لیکلي چې له اوو پنځوسو افغان پناه غوښتونکو چې مجبور شوي ځانونه اوبو ته واچوي یوازې دولس تنه بچ شوي. د ښاغلي پدرام په خبره افغان کارګر د څلېرویشتو ساعتونو لپاره د ایراني ځواکونو په اسارت کې ول چې وروسته سیند ته نږدې وړل شوي او بیا یې اړ کړي چې ځانونه اوبو ته واچوي. د پارلمان دغه غړي ویلي د هغو چې لامبوز ده و بچ شول خو ګڼ نور چې لامبل یې نه وزده د وسلې په زور اوبو ته ټیل وهل شول او اوبو ډوب کړل. واشنگتن اگزامینر لیکلي دا پیښه د افغانستان او ایران ترمنځ د کړکېچ سبب شوي. که څه هم ایراني چارواکي خپل پوله ساتي ځواکونه ګرم نه بولي خو افغان چارواکو د تېرې اونۍ دغه پیښه نه بخښونکی جنایت یاد کړی. ورځپاڼې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو خبرې هم راخیستې چې ویلي دي له افغان چارواکو غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او د پیښې عاملین عدالت ته راوکاږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ویلي ایران له ګډو څېړنو او د پیښې له سیمې د بیا کتنې په اړه موافقه ورسره کړې. د نېشنل انټرست امریکایي مجلې په خپل ویب پاڼه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د سولې تر توافق وروسته حمله زیاتې کړې دي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه بیان ته اشاره شوې چې زلمی خلیلزاد په طالب استازو فشار راولي څو دا ډله د امریکا طالبانو د تړون بشپړ عملي کولو ته غاړه کېږدي. د مقالې له مخې قطر ته د خلیلزاد سفر د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش په راپور پسې ترسره شوی. د سیګار مشر جان سوپکو ویلي وو طالبانو له امریکا سره د فبروري په 9 د تړون تر لاسلیک وروسته د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت پر ضد بریدونو ته زور ورکړی. نېشنل انټرست لیکلي د امریکا د حکومت راپور او د خلیلزاد سفر دا پوښتنې راپیدا کوي چې آیا دغه تړون به افغانستان د امریکا له راوتلو وروسته په همدې حال وساتلی شي. په مقاله کې راغلي کته هم په مارچ میاشت کې د طالبانو بریدونه 240 سلنه زیات شوی خو په بهرنیو ځواکونو د هیڅ برید راپور نه دی ورکړل شوی او دا هغه څه دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو اصلي شرط جوړوي. طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکا او نور بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او په بدل کې دغه ډله د دې ترڅنګ چې د ترهګرو په وړاندې درېږي له افغان حکومت سره به بین الافغاني خبرې هم کوي. تړون خو ظاهرا دغو مسایلو ته اشاره کړې مګر افغان حکومت ویلي طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او په تړون کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنو ته اعتنا نه ده کړې. طالبان بیا وایي تر څو چې دوی 15,000 بندیان نه وي خوشې شوي بین الافغاني خبرې نه کوي او تر هغه به د دوی په خبره روانه جګړه مخته وړي.
اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړې اچار خبرېدو ته وخت رسیدلی چې یو په بل پسې خبرېږي.
نن سبا چې رالی مه هم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې د روژې په میاشت کې له ډیرو سرکړو یا توندو خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړي یا توندو تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبر ونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور لرو چې اپری دوته ستاسو پام را بولم. قدر منه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې ډیر شورزه پکې روزه نیول کیږي، اسلامي حکم او د ساينس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روزه کې توندل، وګه، ستړیا او بیخوبي ډېروي، نو په یادو حالتونو کې د خپل روغتیا د ساتنې لپاره باید روزه نیونکې خپل خوړو ته ډیره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روزه نیسي نو په روزه ماتي کې ډیر لسره کړو یا ډیر توندو یا هم له ډیرو ثقيلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا لستونزو سره مخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت سیدونکو غلام جان وای چې د پروژه ماته کې چتون د ترخه خواړه نوي روژه ماته خوان نه ورکوي.
د سید خورجان چې زه وښنیم کې اکثر غوخه خورم، لوبیا خورم، د وروجه سره او سر ماخام سره کړی شیان خورم، لکه په کوړې بولاری شو، پیرګی شو، خچک دي تاریخ چور سره نوي قران کوي خې دغه مرکه خوان راکی. خو مریض ور سره يم، ډیر پازاب يم، دوره ور سره پازاب يم، مېده مسوې کی په خېټه به درد دي، سر مخږيږي. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه مخره، ته سره کړی شیان مخره، خو قران کې کیږي بغیر له دغه شیان قران کې کیږي، دا روزه بيخي خون نه راکي. نو پازاب يم خو څنګه او کبروجه ده مجبوره ده چې د درو شیان خو مم خون نه کی. نو زه سره کړی شیان مخرم، په پښلمی کې لوبیا اوریږي خورم، نو ډیر سره پازاب يم. خدای دې رحمیږي، خو الله دې دا روزه په خیر را باندې تیر.
د خوړو کار په هان وای چې د ګرمۍ په موسم کې د اوګدې مودې لپاره څن نه خوړل یا نسکلو په صورت کې باید ل فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او کوخه وشي چې د روژه ماتي په محل نرم خواړه وخوړل شي. په همدې حقله د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وای چې دوی په روژه ماتي کې اکثره د نرم خواړو څخه ګټه پورته کوي. نو ما وړه زیاتوي،
زه د پښلمی اکثره نرم وریجه خورم او ما خام کې همدارنګ سوپ یخنی اکثره سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خورما سره کوو، بیا په ځغه نه سوپ مو تیار کړی، سوپ خو مونږ نه چې کوم ماده نور وسه، بیا نرم خواړه نه کشیر واشو یا یخنی سو یا کوم ترکاری باب دا ور سره تیار وي، هغه باغیا یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خرو خو هغه ډیر ترخنه، ځکه چې زما په مې باندې ډیر بد اغیز کوي. او پښلمی له محل بیا هر پښلمی نرم ورجه په خیس پینی ورجه، نو هغه یا له مستو سره له شدي سره،
نو هغه خرو الحمدلله روزه ډیر خپ خوشحالي سره را باندې تیریږي او د خدای شکر گزارم تر اوسه پورې چې دا روزه مې نیولې دي. د خدای په احسان سره ډیر خطر شوی دا او مطمئنه ما کله غسې خپل خیال ساتو، خپل د صحت له خیال ساتو او نرم خواړو کنو روژه به خطر سي. زه وینم باندې دوستان چا کنو لګولې چا یو صورت مالی وي خېټه خراب ده او نه پیګم د معدې تیزاب مې شوې، نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پښلمای کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پښلمای کول اړین دي. په روغتیاي ډول د پښلمی ګټه ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکي د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پښلمای کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکو عزیز باتور داسې غږېدلی دی.
زه پښلمای نه کوم ځکه چې
عادت نلرم و هم د خو برا پاسیدل لاک راته استونزمن دي د ځواني موسم دي نو په دې اساس باندې پښلمیت هیڅ نه پاتېګم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوري کېږي یا مثال باید پښلمې وکې خو بس فن راکوي ماته. بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او خپل کافي اندازې سره، خو کله چې روژه خلاصه شي وزن هم زیات کم وي او د کمزوري احساس یو څه اندازه کوم.
همداراز ځینې خلکو بیا یو څو ډوله خواړه مختص کړي روژې میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیرکي، ترشي، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو هیله داسې غږېدلې ده.
په روژه ماتو کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونږ نه خورنې، نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرمه اوسي او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګۍ سره وخوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ده، ډېری خلک ترجیح ورکوي چې تون شیان، داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي، معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو، دغه موضوع راته ډېره ښه معلومېږي. او معمولا په پیشنمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان. ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی هماغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري، او دا چې موږ یوه ورځ په لږه تیرو نو حداقل ورو ورځ موږ په بدن کې جلسي، نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې پروژه ماتې کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پیشلمي کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. پروژه ماتی او پیشلمی کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی.
روژه دی په روژه ماته دی په کجوره او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي، یو خوړه باید ونه خوړل شي، ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي. پروژه ماتی کې مطلب دا چې پروژه ماتی کې باید هغه خوړه وخوړل شي چې زر هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي. ځکه چې د پیشلمی او د روژه ماتي ترمنځ ډیر کم وخت ده، او په پیشلمی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شو، لوبیا شو، نخود شو، دال شو او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي، له هغه خوړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي. ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کني رسوي؟
او په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر زیاتره ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه او خوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. ځکه ما وویلې کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي، په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتي او د اصلي خوړو ترمایز باید څومره وقفه وی؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کی خوراکي، بس لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراکي، یعنی خواړه خوري.
دا دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دی ماته شي، خوږ شربت دی وسکل شي، او ورپسې دی هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي، دغه پنځه نه تر لس دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته بسناسي انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دی بیا هغه کومه مکمل غذا چې دا مکمل ډوډۍ چې دا باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پېښنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې ګم او یعنی ماته مشکل جوړوي، د پېښنمای نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پېښنمای نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په زیات د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، کدی پېښنمای ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړلي دي هغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د انرژي ورکړي. خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پېښنمای ته نه راپاسيږي او د ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور لپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغه ته ډېر زیات تاوان رسیږي. ماشوم په سوی تغذی باندې اخته کیږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پېښنمای دي نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالي ناروغي لري، یو څوک د تور زیړی لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پېښنمای باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سرکړي شیان دي او پکورې دي. آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نشي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیستو د هغه رژیم څخه که استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسیږي، اچارو څخه، چکني څخه، دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې دپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه ویل لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان. عزتمند دوستانو، دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگو ریدن کو سلام دی قرنطین پورسو که کابل خاردا سیده علاقه اختر چوی نه د پلیو کسانو کماشتا او نه هم د موټرونو لا چهار خوازی چلور لار بندی دی پولیس او امنیتی ځواکونه د ترافیکو له مامورینو سره خپل ښکارونه کوي. کورونا نه ده چې د ځینو کسانو لپاره سم د پیسو ریبلو موسم دی. د خپرونې په پیل کې مو د یوه وزیر صاحب له کاري پلان نه خبرو.
د ټولو ښاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاري پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نه شول، نو په راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه یې د دې مزنګ غره سر ته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسې شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلو